قسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلو. تاکل شوه ده چه نن ده کمال خان بند رسمن پرانستل شی. ده اروپای اتحادیه ده بحرانه پالیسی مشر او ده ترکیه ده باندنوی چارو وزیر ده افغانستان پر سولی خبری کری او په هنگری که په چلروی ساعتونو که 225 لکرونا و بامبر شویده. ده خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وري په څلورمه رسمن پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غني په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1,040,000 هکتار ځمکې د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بېلابېلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 10% او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شاملو خواو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپله ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کنفرانس په اړه چې د ترکیې په کوربه توب جوړیږي خبرې وکړي. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړی شوي. ترک چارواکو تایید کړی دی چې در روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کنفرانس کوربه وي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کنفرانس جوړ کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه باید د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکې سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بروکسل ته له رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیځ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یوه ورځ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لویه شمېره ثبت کړه. لدې اعلان وروسته د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګري پرون سه شنبه په څلور ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خپریږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګري کې له نومبر میاشتې راهیسې د ښوونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبي قرنطین پیل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته ولاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په 23 د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شو ویل شوی، روسیه لدی چې لږ تر لږه 15 لک کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وشي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نمونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یوه ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخته منتقد له نیول کېدو راهیسې د جنوري په 23 او 24 دوه لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب پیښو او لسګونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه ده ورکړې.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کولو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅکله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې پرون وویل اشرف غني به په ترکیه کې جوړېدونکې غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غني به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړېدونکې غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه سوي دي چې هغه ناکامي سوي دي. بې له دې چې د خلکو له اراو نه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي بل څه د افغانانو مخ ته نه دي راغلي. بناً موږ هیڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه ده ورکړې.
د جمهوری ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي باید د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدی شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به یې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلامشورې وکړي. دا تر هدا سه محل وړاندې کیږي چې ټاکل شوی ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسما پرانستل شي. د دې بند پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل د هغه له ځمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات له منځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډېر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم سیلابا می آمدن
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلوده نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی. مګر اوس ته کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کښت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک ولسوالۍ د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. 28 کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان وب خړوب کړي.
ما به توانیني
ان شاء الله موږ به وکولای سو چې د چاربرجک ولسوالۍ څخه غنم او نورې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ منځکی لرو او وبو لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو، لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه. موږ کولی سو دا پخوانۍ خزانې بیرته راژوندی کړو.
په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بسته شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي،
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه وه لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ سوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډېر لوی بند دی چې د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.9 هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیونه متره مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي.
و هم اوریدل چې د کمال خان بند نن پرانیستل کېږي. له بلې خوا د کونړ اوسیدونکي وایي چې پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالې ایستل کېږي، خو دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمر یې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې په دې کونړ کې ترې هیڅ استفاده ونه شوه. د 35 کال کې یو من تخم هم پرې آګې نه شو چې خړوبه شي او خلکو ته ترې ګټه ورسېږي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي، ځمکې پرې خړوبي کړي، نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویالې بیستلی او یو څه ځمکې پرې خړوب کړي دي. کونړیان وایي په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډ وهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وایي
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. د داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي وو چې دغه د کونړ سیند به مهاریږي، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاغ په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغې نه دغه سایده راوړو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په 1 ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې له 10 تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویالې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي. خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری 4مه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ پاتې شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځایه.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګران په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي به سي او به لګېږي. څه چې سرمایه دي ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله. اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 15 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده. دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروت وکم ما ونه څنګه سی بیل وکم دوه مرډیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره موږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو رامي اور سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو.
دوی زیاته وی چې د کندو سیمې ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطرحه باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستله ځکه چې دغوی د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپله سیمه کې وکولی شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپلو بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب العجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل شوې مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل شوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب العجل به مراعات سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلیز اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وباله، او ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنجشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډلهیز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوډ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلي چې د ناټو پر یوه غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډه یم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله ښایي زموږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگتن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناټو ځینو غړو د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناټو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونۍ غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:30 شوه. د هملند خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن رسمن پرانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر بلاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې پلوکی همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووډ 19 ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړۍ مثال د افغانستان د رسنیو لوړې شوري له امان افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسوو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شوه چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرني خبرونه او دغه شان غڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوی و. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 مریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوا. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوي او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په کندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اصلاح وه، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالوس ټولنه کې د یو غوره پرمختیا وچې پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته ارتیا نه پرې خوده. خو د راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی و ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خپرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفی وای
اخبارونه خپل وستون کې درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دوکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که بچا نشوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر ایوبالله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکاني تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د اماني دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکاني خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر راتلو سره بیرته مطبوعات راژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط، او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1225 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1250 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکه د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په غو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، په غو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منځپانګي وي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعال شوی وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه رادیو ته ډېر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډېره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعت نشي اغاسی نوی نازاد رسنی دست فعالیت کری که هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنی و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دورک کی کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاستراورنا بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیبه ایوبی وای ستونزه موجودی وی خو پا لاستراورنا هم سترگی نشی پتی دای.
هی کسایی که انتخاب میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بیکیفیت باشه.
در طولنیز و رسانه و راتک پا دی پیڑی که بله هاگه لاستراوره نبلیل کی گی چه پا نڑی که انقلابونه راپور تکلل. پا افغانستان که اوس محال زیاد شمیر کسان طولنیزی رسانه پا زنگری دول فیسبوک، تویتر او یوتیوب کاروی او تر دیره ولسی جورنالیزم پراختیا پیدا کرده ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه دوی نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امیه